السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه بنوشانې کې له پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون بچای درته وایي
سرټکی پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ په کورم کې پرون راځي شی استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی او امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي اوس ته خبرونو تفصیل پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ پولیسو پر نوموړي د فبروري پر 10 په میرامشاه کې د ډزو د یوې پیښې مقدمه جوړه کړې ده د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشاه کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ او ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونو ور باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول د محسن داوړ ورور سعود داوړ چې وکیل دی او په یاد مقدمه کې د داوړ وکالت کوي پرون مشال وړي ته وویل حکومت پر ځای د دې چې د 10 فبروري پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي برعکس یې پر محسن داوړ مقدمه دایر کړې ده خو نوموړي وویل چې قانوني جنگ به جاری ساتي د پاکستان پوځ د 10 فبروري د ډزو پیښې په اړه څه نه دی ویلي بلخو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 8 فبروري انتخابات شفاف اعلان کړي دي په کورم کې پرون راځي شیو استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی د استادانو لس میاشتې وړاندې د شیو سنی فسادتو له وجې د سنیانو په سکولونو کې له دندې کولو انکار کړی او د صدې او مشر ملک عبدالولي خان پرون مشالړو ته ویل چې شیو استادان دوه ورځې وړاندې د سنی او شیو مشرانو تر کامیاب مذاکرات ورسته خپل دندو بیرته پیلولو ته تیار شول نوموړي زیاته کړه د خپل ماشومانو تعلیم ورته اولیت لري او د هغې لپاره به په ګډه کار کوي
کورم کې مدایو چې د مو بچی تعلیم حاصل کی نور مزید جنگونو نه نه جوړیږي او مو دا کوشش بوي چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څو کمیشن د 10 سره ورسو
د کورم سکولونو ته د استادانو د نه تک مسله هغه وخت رامنځته شو کړ چې د 2023 د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو وژل شول نن د مارچ 12 ده د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده د پاکستان د رویت هلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماخام د پیښور په عیدګاه جماعت کې تر خپلې غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخو یې د روژې د میاشتې لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي بلخوا په سعودي عرب کې د اتوار په ماښام د روژې میاشتې لیدل شوې وه چې پر اساس یې د هغه هیواد په شمول په یو شمېر عربي هیوادونو افغانستان اروپا او امریکا کې پرون یعنې د مارچ 12 اولنۍ روژه وه تاسو مشال ریډیو ته غوږی امریکا وایي له ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده د نوموړي په بیان کې د امریکا کاناډا ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې برتانیا جاپان ترکیه او قطر په شمول دا شاوخوا شل هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره د بشري بحران د مخنیوي په چارو کې مرسته کوي له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار ادارې څو ځله په خپلو راپورټونو کې د هغو مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو او یا هم د افغان طالبانو لاسو ته د لوېدو له کبله اندېښنه ښودلې طالبان چې د نړۍ هیڅ یو هیواد یې په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخدري ځایو او د ښځو بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دي د اوکراین پوز ویلي هوایی دفاعي نظام یې د مارچ پر 12 د روسیې له 15 څخه 15 ډرون بریدونه ناکامه کړي دي پوز البته زیاته کړي چې روسیې بمباری او عام اوکراینو او د هغوی املاکو ته تاوان رسولی دی د خارکیف ښاروال ایهور تیرخوف پر ټلګرام ویلي چې د دوی یوه ولسی ودانی په نښه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې اوکراینی پوز دا راز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسیې ډرون بریدونه خبر ورکړی دی خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي او دا بل خبر د کرکټ د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په شلوریز سیالیو کې بیګا په خبر زلمی کراچی کینګز ته په 2 منډو ماته ورکړه د لوب په کراچی کې وشوه نن په یو بل سیالی کې کوټه ګلیډیټرز او ملتان سلطانز لوبډلې سره مخامخېږي د لوب به هم د کراچی په لوبغالي کې د پاکستان پر وخت مخام 15 بجې پیلېږي بل پر د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او خیرنۍ یو ورځنۍ لوب کوي ټاکل شوی د لوب د افغانستان پر وخت مازیګر 4 بجې د شارجې په میدان پیل شي د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. پېښور های کورټ محسن داول ته د مارچ تر 20 ضمانت ورکړی. د قومي جمهوري غورځنګ مشران وایي له عدالت د نورو مقدمو تفصیل هم غوښتی دی.
کورټ دا آرډر وکړو چې د اکیس طریقه سه انټرم ریلیف او چې سره اف آی آر دي ډیټیلز به مشته پرووایډ کیږي.
د کورمه په سونی میشته سیمو کې شیا استادانو خپل دندې بیا پیل کړې. د دغې ضلع د استادانو د اتحادیې مشران وایي
پڑی سے مت پرا پرا خبر مت ڈیتا اون ڈیز تا من تڑی اوکلا اگر تم مثال مت کم سیکورٹی بانڈ اوکلا ان شاء اللہ رکڑیا دیر کئی بیا کنا.
په باجوړ کې قصابانو هړتال اعلان کړی دی. دوی سوای
موږ 70 روپے ریټ راکله پاغو سره موږ احتجاج مارګریټ ټول موږ راکټ نه مال راوړو پنجاب نه په خبر نه موږ تاوان کوي پاره تو کوم نه خرڅول نه پاکي تاوان کوي 70 باندې خرڅوي 70 موږ وارانه کوي.
د ټانک امن جرګې په دغه سیمه کې د پوځي بریګیډ دفتر مخې ته پیل کړی احتجاج د امنیت د ډاډګیرنې ترلاسه کولو وروسته ختم کړی. او امریکا وایي له ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل پېښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول ته د مارچ 20 پورې ضمانت ورکړی دی. پولیسو په نوموړي د فروری په 10 په میرامشاه کې د ډزو د یوې پېښې مقدمه جوړه کړې. د دې ګوند په وینا په دغه نیټه محسن داول د ګوند غړو یې په میرامشاه کې د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواک نور باندې ډزې وکړې او په نتیجه کې د دې ګوند په وینا د محسن داول په شمول د ګوند سوار لسغړي جوبل او سلور وجل شو. ملي جمهوریت غورځنګ وایي د احتجاج ترڅنګ به قانوني جنگ هم جاري ساتي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې.
محسن داوڑ او ملګرو باندې پولیسو میرامشاه کې د فروری 10 چاونې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داوڑ او ملګرو یې د فروری په 10 انتخاباتو نتیجه بدلولو زید احتجاج کاوه. چامنیاتی سرتیرو د چاونې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پېښه کې د ان ډی ایم په وینا سلور کارکونان وژل شوي او د داوڑ په ګډون سوارلس ژوبل دي. خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی. البته د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیې په ذمهوارو چارواکو دایرولو درخواست وروسته پولیسو په داوړ او ملګرو یې د هغه پیښې مقدمه جوړه کړې. پېښور هایکورټ کې د مارچ په 12 د محسن داوړ د ضمانت درخواست اورېدنه وشوه. د محسن داوړ ورور وکیل سعود داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 10 فروری ډزو کیس کې عدالت محسن داوړ ته ضمانت د 20 مارچ پورې ورکړې. دوی قانوني جنگ کړي. حکومت په ځای د دې چې د پېښې متاثره کسانو ته انصاف ورکړي الټای د پېښې مقدمه پر دوی جوړه کړې. خو د ذمهوارو چارواکو ضد مقدمه دایرولو لپاره به سپریم کورټ پورې هم ځي.
د دې وکیل خلاف فایر درخواست ورغلی شوی وو. اس اچ یو ته ډی پی یو ته درخواست وشو. په باندې عمل درآمد نه وشو. وینا بعد د بایسې اپلیکیشن میش فایل کړو چې په دا وکیل شکیم ملوث خلق ته د خلاف ته اف آی آر درج شي. په ډېرې بد قسمت نه دی الټا الزام په چیرمن محسن داوړ باندې او دته په مرګري باندې لګولای دی چې دا وکیا دی ککړ دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. نن چې میش هایکورټ چې پېښې وه په داسې میش دا پریر و چې په پاکستان چې په نیرس وبېښې محسن داوړ خلاف کچېرې اف آی آر رجسټرډ وي د ډیټیلز دا میش ته پرووایډ کړل شي. کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 طریقه سه انټرم ریلیف او چې سره اف آی آر دي ډیټیلز به میش ته پرووایډ کیږي.
کسه هم امنیتی ځواکونو د دې پېښې په اړه لا هم غبرګون نه دی ښوولې. خو د 10 فروری څو ورځې پس د میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10 فروری پېښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتی. ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه د ځایي قبیلو لخوا د 10 فروری ډزو ضد مظاهرې هم لا دوام لري. دوی وایي چې تر څو یې انصاف نه وي موندلی مزاحمت باید دوامدار وي. مظاهره کوونکو د غلطه سړکونه او بازارونه هم بند کړي ول. د مارچ په لسمه میرامشا کې احتجاج پر مهال دوی بیا ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې پوره نه شوې نو بیرته سړکونه بندوي او د غلطه د فوز انجینیرینګ شعبې په نگرانی کې د کاپر را ایستلو فیکټري ته غځېدلې بجلی هم بندوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې د سونی میشتا سیمو د سکولونو شیا استادانو تر یو اوږد ځنډ ورسته پرون یو وار بیا خپل دندې پیل کړې دي. په دې کار سره د منځنۍ او کوزې کورمې په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو منقطع لړۍ بیرته پیل شوې ده. سکولونو ته د شیا استادانو د تګ فیصله دوه ورځې وړاندې سنی او شیا مشرانو په یوه جرګه کې کړې وه، خو د بره کورمې سکولونه د استادانو د نه ورتګ له وجې لا هم تړلي پراته دي. د کورمې د استادانو اتحادیه هیله ښودلې ده چې زر به د ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني شي. یاد دی وی چې د 2023 کال د مئی په څلورمه په تریمنګلو کې د څلور استادانو تر وشتل کېدو وروسته د بره کورمې استادانو د سنیانو په سکولونو کې له دندې ورکولو انکار کړی و. په دې هکله تفصیل له سیمې زمون خبریال تاریخ اورکته راکوي.
په کورما کې شیا استادانو تر لسو میاشتو پس په سونی میشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته ورتلل پیل کړي دي. د صدر ځایي مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته په 11 مارچ ویلي، دوه ورځې وړاندې سکولونه بیرته فعالولو په خبره د دواړو فریقینو ترمنځ اتفاق تر راتلو پس له خپلو دندو انکاري شوي استادان بیرته د منځني او کوزي کورمې په ښوونځیو کې ګمارل شوي چې ورسره هغلته منقطع شوي تعلیمي سلسله یو ځل بیا له پیروزه شروع شوي.
نو کورمې کې مدعا یو چې د مو بچي تعلیم حاصل کړي، نور مزید جنګونو نه نه جوړیږي. مو دا کوشش وایي چې انشاءالله مو دا د بچیو تعلیم څوک میشن د سار ته ورسو.
بلخوا د تری منګلو ځای مشر لایک زدران مشال رډیو ته وای، د سیمی په سکولونو کې استادان بیرته پر دندو د حاضری مسله لا هم په پوره ډول نه ده ختمه شوې. زدران زیاتوي کڅو هم په منځنی او کوزه کورما کې موجود سکولونو ته استادان بیرته د دندو لپاره ورغلي، خو د بره کورمې په یوش مې سونی میشتو ځایونو کې استادان د نتلو لکبله هغلته سکولونه لا هم بند پراته دي.
کوم سکولونو کې استادان نشته، د هغوی د درس او تدریس چارو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. مهرباني دې وشي چې راشي استادان د الته هم دوباره وګمارل شي چې د ماشومانو مستقبل او ښکلا او د علم په برکت سره وروبخلی شي. نو دا شی په سلا د په بری کورمې سوري میشتو علاقو کې هم وشي او موږ به خدروند هرکلی وکړو.
بلخوا په بره کورما کې د استادانو اتحادي مشر عابد علي د ګلپورز مشال رډیو ته ویلي، په تری منګل کې بے ګناه خلک تر وشتل کېدلو پس استادان خپل ځانونه غیر محفوظه د ګڼلو په خاطر له ډیوټیانو انکار کړی وو. علي زیاتوي ضلع انتظامی د استادانو حفاظت ذمواري تر اخستلو پس په خپلو سکولونو کې بیرته د ډیوټیانو لپاره حاضر شوي. د اتحادیې مشر دا هم وایي، په سکولونو کې استادان بیرته د ورتلو مسله په دوو مرحلو کې د حل کولو خبره شوې چې له مخې د بره کورمې په سونی میشتو ځایونو کې هم استادانو ته نتی بکوي.
پڑھی سے مت پراپر خبر مت ڈے تا اون ڈے جو تمن تڑے وکڑلا اگر تم مثال مت کم سیکورٹی بانڈ وکڑلو انشاءاللہ رکڑیا دے رکی بیا کنا مو بالکل خپل ڈیوٹی وو خپل سر انجام کو او سیس ڈیوٹی از ڈیوٹی کنا نو مو بالکل حرام تن ہول نہ خلو او نو مو سوچ فکر دسے دے کنا
پ سولورم مائی د بر کور می پ نورکی کی د گیدو سیمی یوتن چکلا نا معلوم کسانو بو وجلو. نو پر دې عمل کې ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول وتنه شیاګان وژل. تر یاد پیښې وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سونو میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لتلو انکار شوي ول. په سیمه کې نه یوازې شیا استادان بلکې سنیان هم له لسو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر بیگا اعلان وکړ چې نن یعنی د مارچ په 12مه با په ټول ملک کې لومړی روزه وي. دا له هغه وروسته ده چې کمیټې پرون ماخام د پیښور په شمول د هیواد له یو شمېر نورو برخو نه د میاشت لیدو گواهی ترلاسه کړې. د رویت هلال کمیټې غونډه د پیښور په عیدګاه جمعات کې وشوه. له پیښوره پی شبیر جان نور حال راکوي.
پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔
دا آواز دا پاکستان دا مرکزی رویت احلال کمیٹے مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دے پپی خور عیدگاہ کی دروجی دا میاشت اعلان مکر۔
پاکستان بھر میں زون رویت احلال کمیٹی
ٹول پاکستان کی دا زائی رویت احلال کمیٹو غنڈے دا حقوی پا اڑون دا ہیڈکوارٹرو لاہور کراچے اسلام آباد اور کوئٹہ کے وش ہوئے اور دخدے پا فضل و کرم دا پاکستان دا مختلف زینونا شہادتونا راغلل چپا کے پیخور لاہور سوات سرگودا در اور نور زین شامل دی۔ نو پشری کا دا پریکلا وشوا چولمبے روجبا پا دولسم مارچ دوزرا سلیشتم کال دا نہ پورز بھی
یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔
نموڑی دا ہم ویل چیوار بیا ٹول حیوات کے پا یو رز روجے کولو اولیس لہ امبارکی ورکاوم۔
آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف سے اللہ
نن بیا پا یو رز روجے پلور خدا منگ بوت للو نو ٹولو تا دے مبارک
تو آج سب کو یہ مبارک ہو۔
دا پا ملدہ چیتیر وقتوں کے سو سوار دا پاکستان پا بیلا بیلو سیم کے پا دو جلا جلا ورزو روجی او اخترون منزل شوی دی۔ روجی دا میاش دلی دو دا غیغنڈو کے دا دینی علمانو او پوحانو علاوہ دا مسمیات و محکمی دا سائنس او ٹکنالوجی او نور حکومتی چرواکو گڑن وکڑ۔ شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ۔
د مشال رادیو خبرونه دي د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری پرون له نورلس کسیز وفاقی کابینه نه سوګند واخیست۔ کابینه خپل اولنی غونډه هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وکړه۔ د چارو ځنې شنون کې وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ پخوانیو وفاقي حکومتونو زیاتره د پنجاب ګټو ته کتلي، خو اوس چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو حکومت جوړ کړی، له مرکز سره د صوبې اړیکې به له تاوتریخوالي ډکې پاتې شي۔ خو ځنې نور شنون کې بیا دا موقف لري چې نوی ولسمشر آصف علي زرداري به پرې نږدي چې مسلم لیگ نواز ګوند د وړو صوبو حقونه ووهي۔ تفصیل د غلام قوس رپورٹ کې
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزه فاطمه شامل دي۔ اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي، خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کومه کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زمما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینه یې سچوا او په حکومت کې شامل شو۔
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي۔ په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاط کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی۔
د مسلم لیگ نون پرایورٹی او اولیت ہمیشہ کا پنجاب پاتی دے چے کم حریف پارٹی دا دلتا دا پی ٹی آئی یا دا سنی اتحاد کونسل ورتا ہوا دا اغی حکومت دے اور ددی باقاعدہ ٹسل پاکستان مسلم لیگ نون سر زیاد دے چالتا ہے وزیر اعظم دے دا چیلنجز بمخ ترازی او کچہری دسی وشو چے حقوق ور نکڑے شو نو دی بڑی غٹ پریشر کرا دی دا پی ٹی آئی کم سوشل میڈیا چی دا او دا پی ٹی آئی کم جارحانہ دے وقت کے اگریشن دے نو آغابا ضرور دا ټول ملک کے غٹا پروپیگنڈا کئی چے مسلم لیگ نون دا حقوق ور نکڑا او دلے ټول دے مواری او مغی باندی دا
خو پا پیخور کی خبریال او شینن کے بخزادہ یوسف زی وائی اس محال چی یو زل بیا دا حیواد اولس مشر آصف علی زردادی دے نو هر سو که دا هغه سره دا وزیر اعظم پرنگ اختیارات دا وقت نشتا خود ریاست دا مشر په حیث با هغه مسلم لیگ نون دیتا نپریگ دی چی دا وڑو صوبو حقونه او وحی
زرداری سیب راغلی دی و دا زرداری سیب دا وڑو صوبو پاک لبان دی دا هغه یو ٹریک ریکارڈ دی چی هغه دا وڑو صوبو سره کلم دا هغه پا دا هغه کی جاتی نی دی شو دا کم اختیارات چی دا اٹاروی ترمین نمخ کی دا مرکز سره یا دا پریزیڈنٹ سره هغه وله گی دا پخپل بان پارلی پارلیمنٹ تے ورکلا آگے اختیارات وہ 2009-10 کے این ایف سی ایوارڈ ورکو 18ویں ترمیم کے چکلم این ایف سی ایوارڈ آگے تے قانونی لیگل کور ورکو کانسٹیٹیوشنل کور آگے تے ورکو داغے پر بنیاد باندھے دا صوبو شیئر چے دے نو دا 57.5% شو او دا مرکز شیئر چے دے نو دا 42.5% شو
ہم تیر ماسوتن دا وزیر اعظم شہباز شریف پا مشرے دا نوی وفاقی کابینے غونڈا ہم پا اسلام آباد کی ترسر شوا چی پکی دا ہیواد دا معاشی او سیاسی چیلنجون جا جواغ استل شو
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د باجوړ قصابانو لپاره راځي له دې وجه هالتال اعلان کړي چې په خبره یې ځای انتظامی ورته د فی کیلو غوښې نرخ د 800 پر ځای 900 ته راښکته کړي دي. قصابان د هغه نرخ غوښتنه کوي چې د پیښور او نور ضلعو لپاره ټاکل شوی دی. د باجوړ انتظامی چارواکو لا هم له قصابانو سره خبرې نه دي کړي. خو د انیت قلا د بازار مشر پرون مشال ریډیو ته وویل هسې روانې دي چې د قصابانو د هړتال مسله له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل شي. د باجوړ اوسیدونکي هم له انتظامیې غواړي چې له قصابانو سره کښېني او په غوښتنو یې خبرې ورسره وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی نور حال راکوي.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیه ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخ او غویان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د اخستو کوشش وکړو خو له هغې خوا کوم ځواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزانه نرخ هم خرڅوله نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدې نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11مه اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هرتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هرتال د ختمېدو دپاره دې پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روزه کې هم دا شان رتالو نه
نو موږ د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې را کوم مثال کې تاسو د نور ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د اغینه کم ریټ دی تور کوي نو دا هم زیاتې دی ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان ور لکه نو حکومت هم دا فیل چې را اغه ریټونه دي قصابانو ته هم ورکړي شي او قصابانو ته زمونږ د خواسته درخواست چې را د عوامو سره خبرې یو ساتي حکومتي کم نرخنامه چې د نور ضلعو په مطابق دي اغه ریټونه باندې تاسو هم خیر دی چې اول تاوان نه کینو زمونږ خیر تاسو هم تاوان نه کوي
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی ماموند تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د څلور زور نه زیات دوکانونه دي دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشادر ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنر انتظامیه سره ملاقات هم شوی و
ز بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم نو انتظامیه والا هم د سره رابطه نه کړ انتظامیه والا به زور او زد باندې شي نه قصابان دي رټ په دغه باندې چې دغه باندې چلی نه دي یل اصل کې انتظامیه سره خپل سشتنه عوام به باندې خوشاله په پردي سيزونو باندې تر رټ راکم کو دارا کم کو دارا کم نو لا اوسه پورې کې مذاکرات څه نه شته خو زه مونږ رابطه کوم
د پیښور په شمول د زینو نورو زلو د پاره د غټ مال مانه میخي او غوایانو د غوخه نرخ د ونی موسونه تر د نهنی موسورو په پوري مقرره شوه د کی هډو کې والا غوخه په ونیم سو او بغیر د هټو کې غوخه په نهنی سو روپۍ خرڅيږي خو بیا هم زیاتره قصابانی د خپل خوخه په نرخ خرڅوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ټانک امن جرګې خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پرون ختم ک د دې جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ځایی انتظامی افسرانو او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولې ده خود وی په عین وخت کې ویل دي چې که د سیمې د امنیت لپاره زر ګامونه پورته نکړل شو نو یو وار بیا به په احتجاج لاس پوري کړي بلخوا د ټانک د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له پوځ سره په ګډه د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې ده د احتجاج و مشر په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل
تولاله بچنی دا پرنا امن پاواله سرجه سټانګ چې په احتجاج وسوي کله مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش په زورونو خلکو ماشومان ځوانان سپینشيري مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې هلته احتجاج وکړی نو یې غنه بعد اډمنستریشن او پولیس مذاکرات منشي شروع کړه مذاکرات کامیاب شو د امن جرګې ټانک ول د اډمنستریشن پولیس او د سټر کمانډر بریګیډر یدو ته منځ با امن پاواله سره مذاکرات دو منشي بناستای احتجاج مقصد اصل شه دا چې مستقل امن یو خو موږ به ګناه خلک نیولې دي بیا غایب کړي اول مطلب دا چې دا به ګناه خلک دي دا مطلب دا پر اخلاص کا دوم نمبر چې دا قتل او غارت کیږي دا ختم کړي
د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي
دا
ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرونو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوس چارواکیو خبرې کوي او د تور په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کې د امن حالات شکاوله د پورا او خستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړی وی
او پنځ شمور یو پرشن وو شاغ دوه غټ کمانډر شمور شو یو بابر مو مخیل شو شو التم شو شو کومله شو یو مطلب دا چې ګول یوسف کمانډر ما شو یو بل کس ور سره پولیس ور مه هو تر نه گیاو اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وای غزو د کډلش کې دا پولیس و سره تقریبا دوه تاریخ نشو د کوم نه هو دا کومه لګي فورس دا په لګي دی
د ټانک کمن جرګې مشرونه دا هم وویل چې کا د مقامی انتظامیا او پوسټ چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل. بیا و د سیمې اوسېدونکي ور بیا د پوسټ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې دروانې غړې نمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرون لنډیز درته زما همکار هارون باچا وړاندې کوي.
پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته 23 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو پر نوموړي د فبروري 14 په میرامشاه کې د ډزو د یوې پیښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشاه کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونو ورباندې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول. د محسن داوړ ورور سعود داوړ چې وکیل دی او په یاده مقدمه کې د داوړ وکالت کوي، پرون مشال وړو ته وویل حکومت پر ځای دی چې د 10 فبروري پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس یې پر محسن داوړ مقدمه دایره کړې ده. خو نوموړي وویل چې قانوني جنگ به جاري ساتي. په کورمه کې له پرون راهیسې شیعه استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړي دي. د صدی او مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال وړو ته وویل چې شیعه استادان 2 ورځې وړاندې د سنی او شیعه مشرانو تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپلو دندو بیرته پیلولو ته تیار شول. د کورمې سکولونو ته د استادانو د نه تګ مسله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د 2023 د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو ووژل شول. نن د مارچ 12 ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت هلال کمیټي مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماښام د پیښور په عیدګاه جومات کې تر خپلې غونډې وروسته یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د ملک زیاترو برخو د روژې د میاشتې لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغېزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. د اوکراین پوز ویلي هوایی دفاعي نظام یې د مارچ پر 12 د روسیې له 15 څخه 15 ډرون بریدونه ناکامه کړي دي. پوز البته زیاته کړې چې روسیو بمباریو عام اوکراینو او د هغوی املاکو ته تاوان رسولی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیرخوف پر ټلیګرام ویلي چې د دوی یوه ولسی ودانی په نښه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. اوکراني پوځ دا راز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسي ډرون بریدونو خبر ورکړی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا و هارون باچا چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو ځنې نړیوالو رپورټونو ته. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا شاز افیری کارن ډیکر پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې. امریکا چې افغانستان ته تر بل هر هیواد زیاتې مرستې ورکوي داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که سږ کال 650 میلیونه ډالر ورونه رسي نو د اړمنو افغانانو وضعیت به ډیر خراب شي. په دې هکله تفصیل د صفی الله ستانکزي رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیر کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. د غل ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو 10 هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډېره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول له لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو په پاړه اندېښنه ښوولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغېز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوږو او اړمنو افغانانو شمېر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغېزو په اړه خبرداری ورکړ.
In some of the districts dropped from assistance.
پزینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر دوه چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
To continue our work.
WFP وای تیر 2023 کال یې له 100 میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافی بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډیر خراب کړ. اکثر سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سخت دریځو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په خوانی ولسمشر عارف الوی ویلي کڅو غواړي چې د پرځد د آئند شپږم ماده په اساس مقدمه جوړ کړي نو عدالت ته لاړ شي. نو موري دا خبره په کراچۍ کې وی خو خبري غونډه تکړه او زیاته کړي ده چې د قانون سره سم اقدامات کړي دي. ځنې شون کې وای عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د تحریک انصاف په احتجاجي تحریک کې شامل شون. ممکن د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت یې پرزد مقدمه جوړ کړی. خو ځنې نور شونکو بیا د الوی پرزد د آئند شپږم ماده په بنیاد د مقدمه جوړولو امکان ردوي. د آئند شپږم ماده د هغه چا پرزد لګول کیږي چې له هیواد سره د غداري تور په پور شوي وي. تفصیل د نیاز علی ریپورت کې ورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر عارف الوی د مارچ په 10مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال وویل که څوک غواړي چې د دوی په ضد د پاکستان آئین شپږمه ماده یا آرټیکل ولګوي نو عدالت ته دی لاړ شي.
تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے اور آرٹیکل 6 کے
دی وای د آئین د سرغړونې ک په ما باندې د چا تورونه وی نو عدالت شته. د آئین آرټیکل شپږم لاندې په ما څوک مقدمه جوړول غواړي نو انتظار ولي کوي عدالت ته دی لاړ شي. خو ما آئین او قانون تعقب کړي او هغه سمې کړي دي چې سمو په بیلابیلو پریکړو کې عدالت هم د ولس مشر په ضد آئین آرټیکل شپږم ذکر نه دی کړی.
کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا.
عارف الوی د ولس مشرۍ څوکۍ پر خودو سم دستی رستو دا خبری په داسې حال کې کړي چې د پیپلز ګوند آصف علي زرداری د مارچ په 9مه نیټه د نوي ولس مشر په توګه ټاکل شوی او آصف علي زرداری بیا د مارچ په 10مه د ولس مشر سوګن هم پورته کړی دی. د پاکستان آئین شپږم ماده یا آرټیکل 6 او دا ماده د چا په ضد کارول کیږي؟ په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي پاکستان کې د غداری او د شپږم آرټیکل لاندې مقدمی پر حکومت کې شامل هر څوک چې د آئین په ضد کار کوي آئین ماتوي پر ضد یې مقدمه جوړی دی شي.
آرټیکل 6 په آئین کې د بغاوت یو سیکشن دی. هر هغه سړی چې حکمرانی او د آئین خلاف ورزي کوي او آئین ماتوي نو د هغه خلاف د بغاوت دا مقدمه چلی دی شي.
د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سنی مشرانو په تیر وختونو کې عارف الوی باندې دا تورونه پوری کړي چې نوموړي د آئین په ضد کار کړی دی. د دوی په وینا چې عارف الوی د ولس مشرو د 2023 کال د اپریل په 3مه هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا یې قومي اسمبلی ماته کړی و. دوی وایي چې د ولس مشر دا اقدام د آئین په ضد ولې چې په اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی و نو وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو لپاره ولس مشر ته وړاندیز نه شو کولی او د ولس مشر اسمبلی د ماتولو اختیار هم نه لرلو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابی دورستو د اپریل 2020 نه تر اگست 2023 پورې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت ګوندونو په ګډه حکومت و. آیا د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې مقدمه جوړولی شي؟ په کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي او د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړو، نو موجوده حکومت چې د اسټیبلشمنټ په لاس کې دی امکان لري چې د عارف الوی په ضد هم مقدمه جوړې کړي.
سابق صدر عارف الوی خلاف
دی وایي د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د هر ډول اقدام د هغه د نوي فعالیت پورې اړ لري. عارف الوی ګوند منظم کړو، احتجاجي غونډو ته لاړو، د عمران خان د خوشي کولو لپاره کوم تحریک پیل کړو، نو دا حکومت په خامخا دوی په ستونزو کې اچوي. او عارف الوی چوپ پاتې شو نو بیا زیات امکان دی چې د ده په ضد به هیڅ اقدام نه کیږي،
ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی.
خو بلخوا په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي مظهر عباس بیا وایي امکان نه لري چې د عارف الوی په ضد به د آئین شپږم ماده ولګولی شي.
عارف الوی صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی فوری طور.
دی وایي عارف الوی باید د دې خبرو لګ احتیاط کړی وي چې د ولس څوکۍ لپاره خودو سمدستي رستو داسې بیانونه وکړل. زه فکر نه لرم چې د ده په ضد به داسې مقدمه درج شي. د مظهر عباس په وینا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو یا غړو چې د عارف الوی په ضد یې د دې ډول مقدمې جوړولو غوښتنه کړې وه، هغوی شپاړس میاشتې په حکومت کې پاتې شوي، نو باید چې هغه وخت یې عدالت ته خواس وړاندې کړی وي. په پاکستان کې د غداری او شپږم ارټیکل لاندې مقدمې د ګڼو سیاسي مشرانو په ضد جوړې شوي، خو د پاکستان پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف لومړی داسې مشر دی چې د ارټیکل شپږم لاندې ورته سزا اورولې شوي او مجرم هم ګرځولې شوی. پرویز مشرف په خپل واکمنۍ کې د 2009 کال په نومبر کې په پاکستان کې بیړني حالات اعلان کړي وو. ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا اورولې وه، خو د 2006 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د پرویز مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایي هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا اورولې وه. پرویز مشرف تیر کال 2023 د فروری په 15 په دوبۍ کې د اوږدې ناروغۍ له کبله مړ شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټۍ پارلیماني غړو په خپل وروستیو بیانونو کې د هیواد په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره د خپل اختلافات شاته وغورځوي او د ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځنې شنونکي وایي د ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ ده او د ملک نوی منتخب حکومت به یې د حل په برخه کې د یو لړ چیلنجونو سره مخامخ وي. په دې هکله تفصیل د فرخند اسد رپورټ کې اورو.
د مارچ پر 9 د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوی کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر 9 د مسلم لیگ ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځئ چې ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړه کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکراسي کې زموږ سره وو، داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادی تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر 3 وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې مانا دا شوه چې د ده د وزیر اعظمۍ په لومړۍ ورځ یې هیواد د 2500 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولس ته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړ. کړې دي. د پاکستان مرکزی دولتي بینک یا سټیټ بینک او پاکستان د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې آی ایم ایف د جنوري پر 11مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغې سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي، په اړه د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي.
دا یو د درې څلور شرطونه چې کوم دي، هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نو نرخ سیوا کوي، پټرول خبره کوي چې په آئل باندې تاسو لین لګوي. ظاهر ده چې دې سره به ګراني به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخه وي.
بلخوا د آی ایم ایف د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د آی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
د مشال خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته د په دغه ځله کې د تیری لسیز رئیس روانه د هدفي وجنو لړۍ اوس هم دوام لري. د مارچ په 8مه د اي پي کلی یو بل مشر ملک ابراهيم وجل شو. دا پروان کال کې 12م هدفي برید وو. په دې بریدونو کې سا کال تر اوسه 40 کسان وجل شوې دي. دا چې د هدفي بریدونو تر شا څه وجوهات دي او مخنیوي یې ولې نه کیږي، مجید بابر په خپل رپورت کې د دې پښتنو د جواب بونو لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګاډي وګورو.
د مارچ پر 8مه په شمالي وزیرستان کې د ای پی کلی د ملک ابراهيم وجنې سره پروان کال کې په هغه سیمه کې په 1200 هدفي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو. د راپونو لمخه په تیره یو لسیزه کې د شمالي وزیرستان په بیرابیرو سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکوونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وجل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو، د احتجاج په توګه د پولیو د ساسکو نه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنای کې د ککړو کسانو د نیولو د دعوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلع کې د 80% هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ، د جرګو غلطې پرېکړې، ذاتي اختلافات، د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما څومره خیال دی کنه 50% دا ده چې هغه په دې وجه باندې دښمنۍ ده، یا چا چا سره لګی ده، یا چا چا د غلطه فیصله کړې ده. هر څه لکه 50% دا د کلینګ لا ده، دا 40% تک دې چې هغه شی چې ټارګټ کړو لکه هغه پتونه شو داسې ترګټ کړو. یو خدای دې چې معلوم کسي نه هغه خو بیا بخکارا شي، خو هغه چې چا وجلې ختم د خپل غا تقریبا دا پتې چې را دا ما سره دا پلان کیو ما لکه دا دا دغه کې را دا د قصد دې دې را سره دا شوکرو هغه بیا په پټه کې هغه نخکار کی هغه چې عربی چې څنګه وشو هغه زبا سره ګورم څنګه ما سره کار وشو.
د 2022 میلادي کال د اگست په میاشت کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلی وو چې په هغه کال کې په دغه ضلع کې په هدفي بریدونو کې 3 کسان وجل شوي وو. هغه د امنیتي ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 115 ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو د وجلو او د 240 د نیولو دعوه کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلی وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو دعوه کړې وه، خو هیڅ څوک سزا نه شول. او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په 40 هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسی خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان په خوانی استاذ میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف وشي چې واقعیا کیږي باقاعدہ گورنمنٹ تا یا پولیس تا رپورٹ کی گیا کم واقعہ وشی ہو پاگ کے ایف آئی آر نہ معلوم وشی نو تقریباً اتیا اتیالاس فیصد دا کسا دے آگے برز نا مطلب یو سائٹ تشی یو کان دیتا وہ غرضی نو پاگ کے بیا دا سے خاص تفتیش ہو داغا نکی گی چی تو یا چی دو یا غزائی تا زانوارا ساوی یا ممکن ادام می چی پا دیر و ادفونو یا دیر و شایینو که اگا خلق زائی تا راسی هم خو اولست دا ندی خودل شوی دا نن پوری
بلخوا دا شماری و دیرستان سره تعلق درون که خبریال رسول داور وایی چی دا هدفی بریدونا اکثرا پا میرالی کی کی گی دا دا پا خبرا پا میرالی کی اوس حکومتی واک پا ختمی دو ده
حکومتی اگا ریٹ چی کم ده اگا تقریبا دا سی اوگانا چی پا دیر یکی پا ختمی دو ده نو دی دا وجه نا ال تکی یو تور اشپا دا چی هر سوک پا هر سا نم یولی نو بس لاړ شي سره د ټوپک حتی کې میرلی بازار کې وتاسو لیدلی چې ټوپک مار سره د ټوپک راغلل او بیا جنډې مر سره وې موټر سایکل وګرځیدل نو وجه دا ده چې د حکومت توجه نشته په میرلی خصوصا او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته چې څوک بهر نه هم راځي کاروبار لا بل سلا هغې هم په خطر کې وي هغې هم ځان محفوظ نه ګڼي نو هغې د وجه نه دلتنا غا بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي هغه ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي
خدای شماري وزیرستان د پولیسو ایس پی علي خان د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه ده
دا ایریا داسې ده چې دلته زمونږ د نورې محکمو مشري ده زمونږ ډېر کم کوز چې دینو ښکته پورته کېدل دي موته ابتدائی لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زمونږ دښمنی ده نو مونږ عموما وینو چې را تقریبا سنه سره دا د دښمنۍ په کاته کې وي باقاعده څوک داویداری نه کوي لحاظ مونږ داسې کنفرم نشو ویلې چې را دا د ټي اس دا وکوه دا یا دا د دلبدی ده او دلبدی کې چې دیو خو باقاعده بعض اوقات دښمنۍ وي خو دی مونږ ته نه وایي چې مونږ ته نه وایي نو مونږ د ځانه خو نشو لیکلې زمونږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ شواهد باندې کار کوو مونږ په بیانات باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دین په ریکارډ نه راوړو
د پولیسو د ایس پی علي خان په خبره د شمالي وزیرستان پولیسو سره د پلټنو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه وسلې او اوزار نشته چې له وجې د دې هدفي وجنو تر شا کړو کسانو ته رسیدل ګران دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نفسيات ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاتو استعمالولو او د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن سترګو او جسمانی وده نه علاوه په نفسيات هم خراب اثر کوي شي بلخو د ټکنالوژي په هان وایي ځنه داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میاندې پلورونه ماشومان له تشدد ډاکو او غیر اخلاقي موادو لکتلو ساتل شي په دې حق له تفصيل د انساج مال ریپورت کې اورو
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غې کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي
موبایل لکه پیرنٹ کنٹرول پیرنٹل کنٹرول دارنگی تاسو پلی سٹور کې ولیکې نو دیو شمیر ایپس راځي تقریبا ټول ایپس اورنګ کار کوي
په رسنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي ای آر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولې وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډېر کرنټ ته ملوشي، نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دواړو راډونی یا دواړو ډایرکټ ملوشي، چې ډایرکټ ملوشي هغه سره بیٹری بلاست شي، او هغه د وجه چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیٹری لکه دونه ټایم پر لایټ لګولې شي، دونه ټایم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی، هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډېر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو خدای راځي اوور چارجینګ خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر چکم موبائل سیگنل چې کوم ریزی دا یو بل سره انټرفیرنس شروع کی، دا یو د وجه هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي، نه دا هم په کارونو چې کوم ټیم کې موبایل پر چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي، ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجوده وي، چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده، نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لکه داسې 5 گھنٹې 6 گھنٹې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي، چې کوم ماشوم 6 گھنٹې 8 گھنٹې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دو سره لبی کی، نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی، او آغا هارمون چی دی آغا دی را پردی لکه چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی، نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکه چی دی نا بغیر زن جواندی نشن پاتی کی دی لکه مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي، نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی، هغه مزغو د پاسه لږ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو، ویلي وو چې باید له دې هغه مواد لرې کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د رواني غړی اخیری رپورت ته ورځو. په خوست کې د والیبال یو ټورنمنت شوه دی. د خوست لوبغاړي او د دوی روزون کې وای کمایاري او منظم د لوبو میدانونه ورته برابر کړل شي، نو د سیمې ځوانان په والیبال کې د والیبال ترڅنګ د نورو لوبو په سیالیو کې هم ځلیدلی شي. د نجیب الله لوخیل رپورت کې تفصیل اورو.
په خوست کې د ښار او ولسوالیو د والیبال د شپېتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام یې د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل،
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارو والیبالرون با په ملي ټیم کې پوزوانونو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوی وي او لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکی ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم هم دا شیدای چار وخت پر برونی وی مثال مروي مزيوت وی د ستار پخ مدونه جمله جمله مونږ نه لرو په خوست کې
په خوست کې د لوب مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورس تاسایل خو اوس د لانوري حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي د خوست یو بل اوسیدونکو سانه ګل سخی وای
نو مونږ د دې هدف داو چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی ژوندونی باید واستایل شي
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو تر څنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي
مشال رادیو لتاسو سره ده په هره ګړۍ هره لحظه او هره شیبه کې